السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار اوریدل سي نن شنبه ده د مرغومي یا جدي 15مه د جنوري 4مه پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د کاناډا سفارت چې په کابل کې د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې بند دی له خپلو وګړو غوښتې دي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دغه سفارت پر خپله ویبپاڼه پرون لیکلي چې د خراب امنیتي وضعیت، تروریستي بریدونو، وسلوالې جګړې، اختطاف په خپل سر نیولو او د چارواکو لخوا د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له کبله افغانستان ته له هر ډول سفر کولو ډډه وکړي. د دغه سفارت په باور په افغانستان کې لا هم د احتمالي تروریستي بریدونو کچه لوړه ده او شاید کابل په ګډون د دغه هیواد په ځینو شهرونو کې تروریستي حملې وسی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي دې ته چمتو دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. علي امین ګنداپور دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ته صلاحیت ورکړل سي دی به دا روغه جوړه د جرګې له لارې وکړي. شغلی ګنداپور ویلي تر دې مخکې په حکومتي کچه هڅې سوي خو د جرګې له لارې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د جوړجاړي کوشش چا نه دی کړی. پاکستان تور پورې کړی چې افغان طالبانو د تحریک طالبانو پاکستان یا چې چی پی غړو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او دا ترهګر له هغه ځایه په پاکستان کې دننه دونه کوي. دا تور افغان طالبانو رد کړی دی. په سپتمبر میاشت کې هم شغلی ګنداپور ویلی و چې دی به د اعلی وزیر په توګه له افغانستان سره په خپله خبري وکړي. هغه مهال د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف سخت غبرګون څرګند کړی و او ویلی و چې هیڅ ایالت په خپل سره د اسلام آباد له موافقې پرته دا حق نه لري چې د پاکستان په استازیتوب له بل هیواد سره دروغې جوړې خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپل 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مصری و پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په هند کې د دې جوړ شوې مشورتي غونډې پر مهال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ، کرنې، کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تختروانچی برخه اخیستې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وسو. په لړم یا اقرا میاشت کې هم د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارت تی راکړه ورکړه ولري. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر وای نن او سبا به په قطر، متحده عرب اماراتو او اردن کې له چارواکو سره وګوري. اسعد الشیبانی پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د پنځمه پورازي د یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر پایل کړ. د سوریه نوې حکومت هڅه کوي چې د خلیج شتمن عرب هیوادونه د سوریه په بیا رغونه کې مرسته ته وهڅوي. وروسته له دې چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د احمد الشرع په مشرۍ د هیئت تحریر الشام ډلې وسلوالو د بشار الاسد رژیم نسکور کړ، دا د سوریه د وی حکومت د یو پلاوی لمړی بهرنی سفر دی. د اسرائیل پوز پرون جمعه ویل چې د مخکنیو څلورشت ساعتونو پر مهال د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړې دي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي چې له پنځشنبه راهیسې تر پرون جمعې پورې تر 110 ډیر کسان وژل سوي دي. د پوځي عملیاتو او د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل د دې سبب سوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات سي. د اسرائیل مرکچان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې یو چارواکي چې د دغو مذاکرو په منځګړیتوب کې نقش لري له حماس غوښتنه کړې چې پر یوه موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. سپینه مانی وایي په سختي کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړي مراسمو امنیت یقیني سي. په پام کې ده ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر 6مه د وفاداری لوړه وکړي. د سپینه مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون جمعه د څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د احتمالي حملو خبرداري ورکول شوی وو. کربي ویلي سپینه مانی د ټرمپ د ملي امنیت شورا له سلاکار مایک والت سره د هغې حمله په باب د تیرونو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخوانی سرتیری لخوا د نیو کال په اول ورځ وسوه. دغه پخوانی سرتیری د 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال لمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 100 نورو د چپې کېدو خبر تایید شوی دی. د روسیې په سنت پیټرزبرګ کې د پولکوو هوایي ډګر چارواکي وایي چې دغه هوایي ډګر ته د الوتکو تګ راتګ چې نن سهار پر ځای وخت 9 بجې او 45 دقیقې ځنډول سوی و بیرته پیل سو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب لپاره سوې ده. د الوتکو تګ راتګ پر ځای وخت د سهار 10 بجې او 45 دقیقې بیرته پیل سو. د روسیې د هوایي چلند یو څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نو ویلي. خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل سوي دي. د روسیې د لینینګراد والي الکساندر دروزدینکو ویلي چې روسي ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. او د چین په شمال کې د ترکاریو په یو بازار کې د اورلګیدو له کبله 8 کسان مړه سوي او 15 نور ژوبل سوي دي. د چین دولتي ټلویزیون سی سی ټی وی راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول سوي او کوم جدي خطر ورته پیښ نه دی. دغه اور نن په ژنګ جیاکو ښار کې لګېدلی. خو د علت په اړه څه نه دی ویل سوي. دا وه خبرونه. د ژوند رنگونه
دوستانو ستړي مشي. د ژوند رنگونه د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو ل نړۍ لري ټولنی ژوند ته ورشو. ژمه ده د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلې هم هوا سړه شوې ده. په ژمی کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله چې په ژمی کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمی کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بنډارونه کوي، څوک شپې رونهوي، شپو کې ناستي مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلۍ مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا په څه تیروئ، کار کوئ که نه، بیکاری په کلي او سیمه کې مو خلک څه کوي په ژمي کې. په خپرونه کې را سره د پانتون پخانی استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال میلمه دی. له ده به م واورو، دی خپله خاطرې لري، خپله کیسې لري او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیال صاحب خبرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خوا و ته به مام دسی، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او که څنګه. خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډیر تاوده وه. اول خو یې راته دا توپیر ووایه، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله. رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د وریها باران او واورې لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 270 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر مشکل، ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي او د ورځ ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دي ګرځي چې هم زراعت ته فائدہ ورسیږي هم د خلکو صحت ته دیته موږ تاسو پیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډي لري او دا د وجود لپاره ډیره کافی ده ویټامین ډي په مصنوعي توګه او په غذایی مرکباتو په دې کې کم دي یا وجود ته نه رسیږي یوازنی منبع دا ده نو دا په خو وختونو کې جامع نظر اوس یو څه طولانی وو تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او جامع به شروع وو د جدې په اول چې څلای ورته ویل خو مطلق به جامع وو
دودیال سب تاسو وای مجلس بکو تاسو وای چې یعنی وس جمی په افغانستان کې هم تاو د شوی دی هغه سینې دی لکه
تاو د شوی دی به کیفیت شوی به برکت شوی دی او هغه په خانه توازن او تعادل د جمی او وړي د تودوخه او یخنۍ نه ده پاتې او دا خبر نه ده تاو د دل خبر نه ده
نو خلک خو ظاهرا خوشحالیږي ویل سکه له ډیر تود ژمی دی خوښي ورته
دا خو یو مجبوري ده دا اوسني خلک نو هغه پخواني تدابیر نیولی شي چې هغوی به ژمي ته څومره ترتیبات نیول او په ډېره خوشحالۍ او ډېر مؤثر او ډېر سسي ترتیبات به وو نو دوی کله هغه ترتیبات نیولی شي او بام نشي پاکولی
دودیال صاحب زه به تاسو سره خبرو ته دوام ورکوم زه غواړم چې تاسو نه ورسته واورم چې پخوانیو ژمو کې افغانانو څه ډول کول له ژمي سره څه ډول مبارزه کوله یا څه ډول ځان تود ساته همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک له سړو سره څه برخورد کوي اوس خیر ټکنالوژي د تر دې مخکې د خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوو او څنګه توانېدل چې هم کار وکړي هم روزګار وکړي هم پرمختګ وکړي هم د ژمي دغه پرله پسې سړو او تیارو سره مبارزه وکړي په دې باندې به زه او ته غږیږو خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی د ساحل نومیږي د سره به خبرې وکم د خپل سیمې نه براته وای ساحل صاحب لومړی خو راته دا وایه چې خپل نوم راته وای او له کومې سیمې نه خبرې کوي
زه اسد الله ساحل د هلمند ګرش کوله سوالي د حیدرآباد سیمې څخه تاسو سره اوس چلم کوم
ساحل صاحب ستړی مشه خبرونې ته اسد الله ساحل د هلمند له ګرش کنه په ګرش کې دا اوس د تاسو په سیمه کې ژمی دی اتمن په کاروندو کې بم کارونه کمی یا به نه کیږي که څه هم هلمند خو یو څه تود دی نسبتا ځوانان خلک د کلي خلک څه کوي دغه پیتاو ته بنډارونه کوي که نه
بله بله و که نو زموږ په سیمه کې پیران خو اوس ژمی هغه د ژمی هغه موسم دی هغه یعنی هغه خلک چې ورته سله وایي یا ورته هغه چله وایي نو هغه تر ټولو هغه د ژمی موسم چې دی همدغه دی نو اوس پیران خو یخ دی الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پیتایو ته خو نو خلک ناست دي رښتیا هم زموږ په علاقه کې چې د مثال زموږ علاقه چې ده د ګرش ولسوالۍ چې ده ډېرې یو شینګې لري نباتات پشکې زیات دي او نو خلک غنمان یې کرلي دي نو اوس بس نو لانجان یې کړي دي د پیتاو ته سار مال سره کښېنې ته داسې نو لسو بجو پورې تقریبا
خلک پوخای ډیر لاندې کول وسم په ماغه پیمانه د تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله وروره دغه اطراف کې بستی دغه یخ چې کله راسي دغه د جدي میاش یا د قوس په میاش کې بستی داسې پسه په کور کې درولې نو ګر کله هغه پسه ساتي نو کله چې دغه یخ راسي نو فارغ نه مان چې ورته وکړي دته خو زموږ په دغه سیمه کې اوس د غنمو موسم دی نو دوی په دا ژمي کې دغه د مني په موسم کې غنم وکري هغه ځکه ټوله مثال تخم شتو پاشي وکري نو دغه وروسته بیا لاندې کوي لاندې چوکي د شپې دخوا خپل دغه پر چند نو غوښې خوري بیا د لانجیانو په وخت کې دی د کلي خلک ټول په اتفاق باندې لانجیان کوي نو د هر چا په کوټه کې د هر چا په کور کې د لانجیانو مراسم نیول کېږي خلک راغواړي خلک به دي نو همدغه سې مثال او سار مال کتاب یقینم کوي او بل داسې دی چې هغه زموږ په سیمه کې پخوا چې زه خو هم داسې د یو تقریبا د یو دېرشو کالو یمه د سپېرو وروسته چې اورمه اوس خلک دلته ډېر کار کوي یعنې خلک دومره ناسته نه لري لکه پخوا چې درلودله اوس هر سړی کوښښ کوي چې په یو کار ځان اخته کړي خو پیتاونه چې دي مثال ډېر کم شوي دي مثال یو سړی ناڅابه مثال چې یا پر کور ناست وي نور ځوانان مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور نور کار
مننه ساحل صاحب، دا راته ووایه چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان هلکان دا مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه یې تاسو په سیمه کې اوس هم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خو داسې دي وروره، زه خپله تقریبا د پنځلسو شپاړسو کاله وم چې دا زموږ والدین یا زموږ پلار چې و هغه ښار ته بار شو، نو په ما یې الحمدلله شکر تحصیل وکړي، مکتب وویلې، بیا مې پښتو ادبیات پوهنځی خلاصه کړه په ښار کې، همدغسې فارمیسي او څانګه مې هم وویله. هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. نو بیا دا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا شل کاله سکوت و. نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی، الحمدلله کرارۍ ته مثال. نو زه خپل د احساس او د خپل د یو فکر په خاطر باندې دلته مې بېرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه. نو د دې مې یو ښوونځی پاله کوي رسمي دولتي، نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اول سیم کې دي، سږکال یې اول کال دی، او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې 80% بېسواده دي. نو یو دوه درې نه حسابه چې هغه دیني زده کړې لري، خو هم عصري زده کړې نه دي کړې.
ډېر او دوی په څه شي وخت تېروي؟ څه شي کوي دغه ځوانان؟ کروندو کې کار کوي، ایران ته مزدورۍ ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بنډارونه کوي، څه کوي؟ غالبا چې د ښاغلي ساحل غږ نور نه لرو، مننه تنه کوو. کورې آباد دی
اوریدونکي، ځوانانو چې دي
مهرباني ساحل صاحب، مخکې موږ قطع شو، وس وایي.
زموږ علاقه چې ده الحمدلله شکر دی، دغسې کیسو څخه خلاصه ده چې خلک یا ایران ته ولاړ شي یا پاکستان ته ولاړ شي یا نور هېوادو ته ولاړ شي، ځکه چې زموږ د سیمې خلک انشاءالله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي. نو ځوانان چندانې بس دا خپل مځکو په کار اخته دي، د خپل مځکې زراعتي کارونه کوي، او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغې مځکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دندې اخلي.
ډېره زیاته مننه کوو. اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشک نه، د خپلې سیمې په اړه باندې او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل. بېرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده، چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی، نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې ورېږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي. اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې کله واورې، کله سیلي، کله باران، کله ګلۍ. خو زو تر ازه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې، پخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې، ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره. خلک به خپلو ماشومانو ته ورخطا و، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینې به د دوی په ژمي کې ډېرېدلې، او لکه ژمی یو جدل و د کورنیو په وړاندې، او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمي سلامت تر بل پسرلي پورې ووځي. د پخا په اړه یې راته ووایه، بیا به یې په نن وغږیږو.
بیا بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله، پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخ وه، او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو، اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل. اول مثلا د آزقې په برخه کې، معمولا زه به د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، خصوصا په کابل ښار کې، دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې، پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمو نه، نور بل عموم په سړو سیمو کې به خلکو د آزقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به ریبلی و دا به کندوانو کی و په منی کې به جوار ورې بل شولې او که شولې به چا کرلې نو هغه شولې به یې هم پایکوګانو ته ویوړې و به یې ټکولې او وریجې به شولې دوی به دا په خټینو کندوانو کې ځای په ځای کولې بیا به دغه د میزان د پنځلسمې نه وروسته معمولا چې د غنمو د آبیاري ضرورت به رفع شو او نور به کروندو ته اوبه نه وی پکار دا اوبه به یې په ژرندو ورسمې کړلې نو هغه وخت کې عوي ژرندې وې د اوبو دا ژرندې به شروع شولې مخکې د هغه نه به ژرندې خلک به ډېر مصروف و په کروندو کې لو و لور و مالداري و دا به و یو او بل دا چې اوبو ته به ضرورت و کروندې ته نو په دغه وخت کې به دا د میزان اواخرو ته خصوصا عقرب کې نور به غنم هم وکرول شول د واترې ماترې ضرورت به نه و اوبه به زیاتې شولې او دغه ژرند کې به نو غنم به یې ور وړلې جوار به یې ور وړلې او دا به یې اوړه کوله دا به یې چې اوړه کړل او بېرته به یې دا راوړل په کندوانو کې به د ژمي دپاره ذخیره کړلې دا شو د غلې خبره اما د دې دپاره بیا دوی بر علاوه وچ توت ساتل په اوړي کې به یې توت راټول کړي وو بیا په ژمي کې دغه د اوبو منګي وګړي بعضې به دا مات وو بعضې به د استفادې نه پاتې وو سري وو په دې کې به یې دغه توت ذخیره کړل د ژمي دپاره او ډېر خوندور ډېر بهترین شی وو د ژمي دپاره سنځلې به یې ذخیره کړلې چا به که د زردالو او د مڼو باغونه درلودل دغه به یې هم وچولې اوس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده رومي بانجان حتی پیاز به وچېدلې دا به دوی د ژمي د ازوکې دپاره وو البته په شمالي کې د خټو یو نوه ظرف و دوه طرفونه به انګور په کې اکېدل دې ته یې کنګینه ویلې دغه مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول هغه کورنیو چې اقتصاد به یې ښه و دوی به د نورو مالداني تر څنګ په وړي کې یو پسه هم ساتلی وو دغه پسه به همدغه د عقرب په میاشت کې چې هوا به یخه شوله دوی به دا حلال کړي او لاندې به یې ورته ویلې نو هغه داخلي احشا جګر و زړه و دا به یې تازه پوخ کړي او هغه غوړي چې وو چې زم ورته وایي دا به یې ټوټه ټوټه کړي دا به یې د غوړیو په توګه وساتي یخه هوا کې او غوښه به یې میده میده کړله په خادو کې به یې ژړنده کړه مالګه به یې پرې واچوله دا به د لاندې غوښه وه دا به وچه شوله او دا به بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به یې کېښودله دا به تر پسرلي پورې ورته بس وه نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله البته ځینې سیمې کې مونږ سابه هم درلودل کدو کدو به یې د ژمي دپاره ساتلي وو تور بانجان به یې هم وچ کړي وو دا تور بانجان به یې څلور برخې کړل دا به یې تناب کې په دې مني کې به ژوند کړي وو دا به یې وچ کړل دا ټول مسایل وو اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې نو دوی به په وړي کې کورت جوړ کړي وو هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې د هغه تر څنګ به دوی مستې کړلې هغه مستې به یې وشاربلې په مټریال کې په ځګ کې په مندانو سره به یې وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ به یې چې واخېسته شړومبې به پاتې شولې شړومبونه به یې څومره چې استفاده وکړله هغه نوره به اضافي به یې چکه کړله دا د ټوکره خلطه به وه معمولا سپین سام په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه یې هم استفاده کوله هغه د اختیار یې که نه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې که به یې ښودلې یا لمر ته یا داسې چندان شدید لمر به چې نه وو دغه ته که به یې ښودلې دې نه به کورت جوړ شول خو مالګه به یې زیاته وه چې کیفیت یې وساتل شي په دې ترتیب دوی د لبنیاتو نه نیولې تر مېوې تر سبو د شوتله وچه کړې شوتله چې ژمي کې جواري سره ډېره مفیده ډېره خوندوره وه دا په دې هره برخه کې دا آمادګي درلودله که د غوښې برخه وه د لحمیاتو شحمیات وازده
ترتیب باندې دغه ځینې شیان چې اوس په هوسانه باندې په ځانګړې توګه په خارونو کې بدل شوي دي لکه د لاندې غوښه یا وچه غوښه له وریجو سره خلک غواړي ولري او یا تاسو دا د کرتو یادونه وکړله تاسو فکر باندې دا د پخا وخت ضرورتونه وه چې اوس د کلتور یا د خلکو د طبي یا مزاج یوه برخه ګرځېدلې؟
بې بالکل بالکل. اما دغه د لاندې غوښه چې هغه سي پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندو به د ماښام تنور وکړي نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې و د تاوخانې په تنور کې. بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنور په سر به یې لږ اور ولید هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو. هغه خوند چې هغې غوښې درلوده اوس چې دیګو بخار و دا نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیکي ګوله یا بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي. هغه د کټوي هغه جدا
دا یې څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کوم سیستم خو حتما نه و کومې طریقې کارولې او دا راته ووایه چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه وو چا موټر نه چلوه څوک ښارونو ته ډېر نه تلله ماموریتونه کم وو. معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې پته تېره وه.
بالکل اول خو د تودولو خبر وکړه کنه
اول د کورونو د تودوخې لپاره یې څه کول
د تودولو دپاره دوی تواخانې ورته ویلي دا د دوی هغه د اوسېدلو د کوټې تر څنګ به یوه بله کوټه وه هغه به لږ څه ژوره وه نو په هغه ځای کې به تنور وه هغه تنور به دوه مورۍ درلودلې یوه مورۍ به د تناره ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي اور بل شي اور ولګېږي بله به د دغې کوټې خواته تېره شوې وه او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورۍ دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلې چې دغه لوګۍ وخېږي. نو کله به چې ماښام تنور بل شو علاوه د دې نه چې په هغه باندې به څه ناڅه یو کټ مچو چې به پاخه کړل دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې تللې په دغه مورۍ کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې دا د تواخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله. بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولې کېده او دا درسی نه به پاس لوګی خوته بیا نو چې اور به ختم شو ډوډۍ به یې پخه کړله پاس د سکی ډوډۍ را به اخلې نور به د تنور سر بند کړه دغه تنور به تر سبا سهار پورې چود سبا سهار به بیا د سهار اورونه بلېدلې. نو دا تواخانه ډېر یو صحیح ډېر یو د ګاز خطر هم نه و د حریق خطر هم نه و د زغالو خطر هم نه و پخپله د تواخانې دیوالونه ځمکه دا به تاوده و دا د تودولو او مصروفیتونه په مني کې به کښتو کار ختم شو خو د ژرندې کارونه به لاوو دا به هم دوی خلاص کړل. بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه بېدې به یې جوړې کړې وې دا به یې کادانو ته کړلې بوس به یې تیار هلته اچولي وو د دې ترتیبات د مالداري دپاره ده. نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوجلې پاکول دا یو ډېر وخت به یې غوښته دغه ځوانانو هلکانو دوی به په دې باندې دا د مالداري د ژمي ترتیبات نیول. سپینګیري به معمولا کومې ورځې به چې لمر و د جومات اړخ کې به صوفي و چوترې وې دغلته به څه ناڅه لمر به دوی به زر زر هغه واوره به وتوګل هغه به لږ وچه شو لږ به دغلته به ناست و خصوصا د ماسکین د لمانځه نه وروسته تر مازدیګره بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله هلته به د جومات خادم اور بله او جومات به تود شو او دننه جومات کې به یا لوښي هوارې وي یا پزی هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده نن ورځ فرانسوي عطر هم نه لري. نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو آتشخانه اور به یې مړ کړه نو دوی به دننه شو مازدیګر لمونځ به یې وکړه ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه پس د ماښام لمانځه نه به سپینګیري لاړله کورونو ته بیا به نو ډوډۍ تیارېدله ډوډۍ به یې خوړله ځوانانو به هم مالونه ځای پرې کړي وو غوجلې ته به یې نه کړي وو او د کور ښځینهو به د پخلي او د تنور کار کړی وو. نو چې ډوډۍ به خوړله بیا ماخوسته لمانځه ته به سپینګیري جومات ته تلله او بېرته به راغلله شپې اوږدې وې بیا به دوی که چیرې وخت به هغه به په کور کې به یو نیم سپینګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوي هغوی به کیسې کولې عجیبې کیسې به وې د دې او د پري و د نیکی او بدی او د خلکو کیسې به وي دا بیلابیلې ماشومان به ور ټول وو نو بیا به د شپې به استراحت کوو چې د ورځې به ستومانو وو کارونه به وو سبا به بیا وخته پاڅېدل چې د منځه خبره
خبره د دې ټنګ ټکور بندارونه هم په ځینو ځایونو کې دود و نه پوهېږم چې هغه په دوبي کې ډېر و او که په ټول افغانستان کې نه خو په ځینو سیمو کې به و چې ځوانان به په حجرو کې راټولېدل او هلته به یې مجلسونه کول
دا مجلسونه به هم و البته دا په ټولو ولایتونو کې دغسې نه و په نورو ولایتونو کې د ټنګ ټکور مسایل و دا به په ودونو کې به وو یا به مثلا د جشنونو د نوروزو په دغه وخت کې به وو د ژمي دخوا به دا ډېر نه و البته په مشرقي ولایتونو کې بیا حجرې وې په سړو سیمو کې دا رواج نه و بیا په مشرقي خواته په حجرو کې به دا سندرغاړي هم راتلل نو دیو ته به شاعران ویلې او بیا دغه رباب و دا به ول نه سړو سیمو کې د موسیقي پروګرامونه چنګ چکور دا یوازې ودونو کې و
ډېره زیاته مننه یو پوښتنه بلم کوم بیا یو اوریدونکی راخلم یو اوریدونکی را سره دی دا بر واخلم بیا به تاسو ته راشم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
ستاسو د ایمې همکار او اوریدونکی د بل ولایت اسعویل ولسوالۍ څخه لودین صاحب ته او ستاسو د قدر وړ پخوانۍ مېلمه چې ډېر ښه لري انانی مفتم را په یاد کړې سلامونه او نیکهري او احترامات وړاندې کوم
ډیره زیاته مننه کوو توخی صاحب خپرونې ته ستړی مشي دودیال صاحب استاد د پانتون و دی اوس هم هیواد نه مسافر شوی تاسو راته ووایئ چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمی هم څنګه دی او د پخوانیو او اوسنیو ژمو ترمنځ توپیر په څه کې دی خلکو پخوا څه کول چې اوسنیو ژمو کې نه کوي پخوا یې څه ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري اوس څه ستونزې لري چې پخوا یې نه لرلې
موږ زمې خو ډېر ښه زمې د تر اوسه پورې داسې ډېر سخت یخن نشته د دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې وورې نن هم واوره ورېده تېره شپه هم واوره لوېدلې وه خو البته هوا ګرمه وویلېده نو زمې ښه زمې ده نو لکه څنګه چې دودیال صاحب د توخانې تعریف وکاوه موږ اوس په الحاله ده زه هم پر هغه توخانه ناست یم چې هغه تعریف وکاوه نو دا یو ډېر ښه شی ده موږ په دې ځینې کې د توخانو څخه ډېر کار اخو د کسیزمو سیمه سړه ده او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو لاندې موږ یو پسه وساتو اوری واخو بیا یې چاخ کړو نو داسې هوا سړه شي او کښت زراعت و دا شنه شیان تمام شي بیا نو دا مژ حلال کړو بیا نو د قریبان سره راغواړو او د کلي بعضې هغه د مخور خلک یا خلک ډېره علاقه ورسره لور مېلمانه کوو بیا نو موږ دغه پسه بلبند پخوو دې ته موږ تیینې وایو په پښتو لفظ کې نو دا تیینې هم پاخه کړو او شوروا ورسره تیاره کړو نو دا اوس هم زموږ دودو د سترو عنانه ده خو بعضې عنانې پاته شوې دي موږ ته پخوانۍ عنانه اوس دا دودیال صاحب را په یاد کړه موږ چې کښېنې وو موږ به ولاړو وو کوڅو ته په دې کوڅو کې به موږ چکۍ کولې یا به م دا چکۍ کولې یا به م
کله کې تشریح کې تو خسب دا کلمه چې تاسو ټکۍ
و چکۍ چې کا پی دا به موږ په لاس کې یو شی پټ کړی مثلا بیا به م دا شوی
او چې په کوم لاس کې دی او
او په کوم لاس کې دا لاس پوڅ کړه دغه راک بیا به نو یو شی په دا لاس کې پوڅ کړی وو نو دا چې به م دغه کوي بیا به م حساب پر کاوه مثلا تر سلو پورې یو چا چې به ډېرې زر زر ډېرې دغه لاس څخه دغه جنس یا دا جز را وکېښ نو دا به یو دوه درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی دا به م کاوه یا به م باچا وزیر کاوه یو څوک به باچا و یو به وزیر و بیا به م یو بړوي شکېلله بیا چې به مثلا دا به دوی پر یوه اړخ باندې واوښته دې ته موږ غل وایو دا به غل سی بیا به نو باچا امر وکړي چې څو درې یې ووهم بیا به نو دا موږ ته دا پر څو مزی کړی وو بیا به نو دغه سړی په درو باندې واوو نو دا پخوانۍ عنانې وې که بډوی یې م کولې خوسیان هم کوو بډوی یې م کولې نو اوس هغه ټول په وخت ز مرور د زمان سره لاړې. او یو خاطره به زه درته ووایم، زه طالب وم استیدم په اجره کې، بیا چې به زموږ یو وخت چیرې شروع پیدا کړ، دا زموږ ډوډۍ به درې چاته وه، یعنې د سورسک وریځ او غنمنه ډوډۍ، بیا به همدا شروع په توله دونه غربت وو چې موږ به دا ډوډۍ خوړه، دا به درې سره پر لسربیره کړي وو، بیا به سربیره شروع پر تو کړ، نو دا دونه مسکنت او غربت وو. او داسې وخت راغی چې زموږ یو طالب وو په اجره کې راسره استېدی، صابون نه وو، بیا یې دده کالي په یو ځای باندې دی لږ نقې صابون وواو، هغه ډېر پاک سی. بیا یې وویل کشکې ما ډېر صابون درلودی، نو به مې دا ټول کالي همدا شانې پاک سوي وو. نو دونه غربت او دونه مسکنت خو پخوا
تقریبا غربی وادونو کې امدادی مرکز گرمی سیستم روسته دو دیل سب کې دې شپ دې اړه باندې بهتر لمانه وغږیږي، دې ته ورته یا دې ته نږدې یو څه دی خودی هغه د انرژي وسیله لک فرق کوي. دغه وس چې ګیس دی یا ګاز دی، چې طبیعي ګاز دی یا تیل دی، دی د کورونو د تودولو سیستمونه به دغلط اتمن بدل کړي، خصوصا په غزنی تاسو د زابل په سړو سیمو کې
څنګه څه تجد خو خود ورغلې د خطوخانی وسم موجود دي پر توخانو سربیره، خو نو وس وخت اثر سي، یا موږ د ګاز بخاري هم لګرو دا بلوو، یا چای پر پخو یا اوبه پر تودو، نو توخانی اوس هم دودو دستور د دانه دی پاتې سوی، ځکه چې دا ډېر اقتصادي شی ده. یو خو تللي ساعته دغه خونه تودی، دا خونه لکه څنګه چې ده وویل په یو تس کې موږ دالیز ورته وایو، په دې کې بیا درې دانې چرۍ د خونې په مابین کې موږ ولاړوو، په دې چرۍ کې له دا تناره څخه ور ځي، یا هلته په پای کې دا سره یو ځای شوي، د دې ته بیا موږ دودکش وایو، دغه دوه متره دی دودکش وځي، بیا په دې تناره کې موږ اوبه ږدو، دا اوبه هم تودیږي او ډوډۍ هم ور باندې پخیږي. نو دا پخوا به موږ تر دغه ځای باندې کټو موږ هغه شي ته وایو چې له پخې خاورې څخه به موږ یو شی جوړ کړي، بیا به دا کټو پر دې دغه باندې کوله پر دې تناره باندې، بیا به نو موږ ورته خوشحاله وو، کوچني وو، موږ بول نن کټو باندې ده، دا کټو به هم رښتیا هم لکه داسې وویل پر دې تناره باندې موږ خوله، خو دا تنور اوس هم دود او دستور ده، ولو که اوس د ګاز تنورونه هم راوتلي دي، خو دا تنورونه موږ له خاورې جوړوو، له پخې خاورې څخه جوړ شوي دي، دلې اوس بعضې خلک دا کاروبار کوي، دا خرڅېږي. نو بیا دا تنور موږ پوخ کړو، بیا په دا تاوخانه کې کښېږو، نو دا زموږ پخوانی دود و دستور و عنانې وي، خو بیا هم پخوانی نور شان هم دغسې وو، موږ به مالونه څرول، غرو ته به تلو، بیا به په دا غرو کې واښه کول، دا واښه به بیا راوړو کورو ته، دا مالو ته به راوړو وچول به، نو دا پخوانی شان وو، موږ به دا بوټي په شا راوړو.
تو خو حساب زه بیرته راګرځم دودیال صاحب ته پکې یو پوښتنه درنه کوم، بلکې یو پوښتنه کې دوه لاندې ځوابونه راکړه. یو دا چې فکر کوي چې دغه د ټکنالوژۍ پرمختګ د خلکو ژوند د پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي، او دا راته وایي چې د تاسو ویل چې خلکو مالونه ساتل او دې ته واخه زیرمه کول، مالداری د پخا په مقایسه باندې کمه شوې ده که نه؟ ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډېر مالداری لرل، اوس کمه لري که نه؟ مالداری په هماغه کچه ده. دغه دواړه پوښتنې راته ځواب کړي.
د اخرنۍ پوښتنې ځواب به درکړم چې تقریبا 80% مالداری کمه شوې ده، ځکه چې زموږ مالداری چې وه پخوا کوچان وو، دا کوچان اوس ټول ځایان شوي دي، دغه په دښتو کې باوري جوړې کړې دي، سولر انرژي دغه کار اخلي، نو او بل د کوچانو د مینې ژوند زندگی د مالچر دا ټول ختم شوی، د دښتې ټولې وشنی دي، نو مالداري بالکل ډېره کمه شوې ده. د پخوا په پرتله تقریبا 80% مالداري کمه شوې ده. او د دومې پوښتنې ځواب به داسې درکړم چې رښتیا هم دا اوس زمانہ سیده دا آسان ده، خو خوشحالی د غونه نسته، په خو ډیره خوشحالی وو، اوس ګوره په خو به موږ سری شان نه درلودو، دا غیری به موږ په یو باندې کول، دا غوبل د درمن د غنم په غیو ورول، نو وساغ دی د تریشلان ستاد غنم پختل دی دی به د ټول دغه نو وس د پخوا سیستم سری شانو بدل کړی دا او اسرحت وستر پخوا ډیر د خوشحالي د غونه نسته.
مننه کو تو خسب ډیر مننه کورم آباد چې خپل خاطري او کسی مر سره شریک کړلې. دودیال صاحب تاسو دا منئ چې پخا خلک خوخ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و او وس خلک ستونزې کمې شوي؟ اول خو دا راته وایي چې کمې شوي رښتیا دا ټکنالوژۍ د خلکو ستونزې کمې کړي که نه دي کمې کړي، خصوصا د ژمي په ارتباط باندې، او د خلکو روحي سکون او هغه پخوانی اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاوونه هماسې پاتې دي او که نه؟
ټکنالوژي متاسفانه هغو هېوادونو چې ټکنالوژي تولید کړې ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده. افغانستان کې موږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی، ډېر ورسره په تکلیف یاستو. مثلا دغه غازي بخاري دا څومره موږ ته حتی تلفات رسایی د دې دپاره ګاز بیا خو د دې ګاز دپاره لازمه ذخیره ځای نه لرو. دغسې دغه موټر چې موږ او تاسو ورته خوشحاله یو چې ټکنالوژي ده، نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري، دې څومره هوا خرابه کړه، دا څومره تکلیفونه لري. په دې ترتیب سره اما یوه ټکنالوژي چې دغه ټلیفونونه دي دا ډېره خلکو ته لویه اسانتیا راوستې ده. ځایونو کې چې برق شته د دې برق ډېره اسانتیا راوستې ده په ښارونو کې، خو موږ ټولو ځایونو ته برق نه شو رسولی. دغه د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا، لکه ټلیفون، لکه آموزشي وسایل، دا ټول ډېر ښه دي، ډېره غوره ترې استفاده کېږي، خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده. ولې یو شمېر نورې متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري، او موږ خپل ګاز نه لرو، ورته خپل نفت نه لرو، او دا د دې بیا استعمال هم چې د متاسفانه بعضې وختونه خلکو ته زیان رسوي. نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري، هم اسانتیاوې لري، او هم خپلې ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري، خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي. پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت کې چې موټر ډېر نه و مروج، هغه خو جدا ژوند و. بیا وروسته چې دغه نقلیه وسایط راغلل، هم دغه بسونه و، لوی بسونه، دا ښه و. دی و یو بس به چې همدغه مره تیل چې وړوکی موټر مصرفوي، هغه بس به هم مصرفول، خو هغه به شپېته اویا نفره انتقالوله. په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل او چاپېریال ته ډېر ضرر نه درلود. اوس دا وړ موټر دي، ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده، او د انرژي د موادو مصرف هم ډېر زیات ده، اما خدمات او انتقالات په هغه حجم.
بل خبر موټرو سره دودال سبزه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټي یا د حفاظتي لارښودي چې څنګه دا ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي. مثلا تاسو به ګورئ د ګازو د یار موټر چې ګاز انتقالوي، شاته ډېرې سرې سرې نښې ورته لګولي چې دا خطرناک دي. په کورونو کې همداسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول. مثلا ترافیکي پیښې په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي، چې خلک موټر هغه څخل چې ترافیکي قوانین دي، اڅخلې چې قواعد دي. حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدې ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړې، نو دا شیان هم ورسره تړلي.
بالکل، دلته تاسو وګورئ په دې اروپا کې، په دې حتی په ایران کې باسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي، جوړ نه وي، او شاته وړوکی څراغ روښانه نه وي، او د هغه سړي خولۍ د باسکل دای په سر نه وي، حتی د زنګنونو کې دا پتون لاندې دلته یو نوی اغوندي دا اغوندي، تر څو دا ټول تجهیزات د باسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي، د هغه نه باسکل اخیستل کېږي. نو تاسو فکر وکړئ د باسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې، موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي، او دغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده. بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل، د ولایتو په لاس، د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړل، تیل به یې راوړل. دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي، ځوړند وي، خو دې ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو، دا په خپله ډېر سخت خطر ده. موږ دومره بې احتیاط یاستو، او دا هېچا ورته نه ویلي، نه دا دولت، نه ترافیک، هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګازو او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید اتمن زنجیر ولري او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لاڅکه نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټکنالوژي راغلی من حیث یو سهوله باید موږ ورته استفاده کړو خو هغه تدابیر چې ورته پکار دي هغه ورته نه لرو نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب در ته ووایه چې ټولنیز بافت ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون آرامي که سړی سخته ده یعنی ډیټا نشته دی معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پرېکړه پې وکړو خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایه چې خلک پخا د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه آرامي سکون له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره وکړه وس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې وس بهتري راغلی.
او مګه حتی په پوهنتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوشیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه او دغسې د خلکو حافظه کې چې دي او دغسې دا موږ چې ګورو په واقعي طور سره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف دوستي روابط تګ راتک ناسته ولاړه دا ډېره توده صمیمانه بېغرضانه او مخلصانه وه همکاري او تعاون ډېر زیات و پخوا اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته ولاړه راشه درشه چې پخوا وه دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه. نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده. دغه تلویزیون و فیسبوک و تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی همدغه عوامل دي همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی دودیال صاحب وبخی په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زه نه پوهېږم تاسو پوهېږئ څه اصطلاح ورته وکاروم خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې د دوی په عواطفو کې حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې د لسیزو جګړې دا هم بې اغېزې نه وي
دا خو فوق العاده موږ خو چې ډېر خفه یاسو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي دې ته تخیلي تاثیرات وایي دا تخیلي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بقانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی او په افریقایانو هم دغسې دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړي د خلکو تر منځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده په فزیکي ډول یې د خلکو وسایل ژوند د کورو دا خراب کړل او اقتصادونه یې وځپل د دې نه برعلاوه د انسانانو په عواطف د دوی په روابطو په دې رسم رواج و عناناتو په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړ بیا خصوصا په افغانستان کې جنګ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل یو بل سره بدبیني پیدا کړه خارجیانو سره نه هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم اما خپل منځ کې دښمني دغه د پاتې ده د خپل من دښمني دغسې پاتې ده سیاسون هم په خلاص ولې هغوی هم بېغمه دي او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي اما د ولسونو تر منځ د کورنیو تر منځ د دوستانو تر منځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي یو بل ته پیغورونه ورکوي دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېر هم البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي تخلیوي تاثیرات د فرهنګ تخلیوي تاثیرات د اسکان د خلکو د میشت کولو د سیتلمنت تخلیوي تاثیرات د اقتصاد تولید او عواید دا په بیلابیلو برخو کې دا کتل کېږي. دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده، خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي. آی کاشکې موږ دا یو ځل وڅېړو چې په اقتصاد کې موږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې، د خلکو په روابطو او عواطفو کې، د ځوان نسل په روزنه کې، د خشونت په پراخېدلو کې، د کلتور په تخریب کې، په مجموع کې کلتور، د خلکو فرهنګ او عناناتو، تاریخي میراثو، دا ټول دا هره برخه یو یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو. اما هیچا دې ته توجه ونه کړله. زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله. دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري، مطالعه یې کړي او پند ترې واخلي. او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د دې د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې. په همدې خاطر د دې صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي. دا یو جدا بحث دی. جنګونو جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی.
مننه دودیال صاحب، کیدلی شي دام جالب بحث دی چې په یو بل خبرونه کې کیدلی شي په دې وغږیږو چې له جګړو وروسته په ټولنه کې ټولنیز دود، د خلکو ترمنځ روابط، د خلکو په عواطفو او پر روابطو اجتماعي بافت باندې اغیز څه دی. یو اوریدونکی راغلو، زه بیرته تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ ستړی مش خبرونه ته خدای دې راوله. مهرباني وکړئ د خپلې سیمې راته وایا تل سب څنګه دې ژمه څنګه روان دي، خلک په چی وخت یې ری
قربان سم. خدای دې خوشاله ک ډیر شایسته موضوع دی. ان الله ټاکره دې سلام تل محمد عادل صاحب ته پروزګان کې وایم. ان صاحب محترمه، لکه چې توخی صاحب چې اشاره ورته وکړه، واکنم د ازمش په سیمه کې اکثره خلک چې دی لاندیان ورته وای نو پسونه وساتي په بادیګر میرانی ست غجیم ته وساتي. ان صاحب محترمه، وچه ډوډۍ ورکی، مثال جوار ورکی چې شته تیار سي د غجیم ته، نو بیا په دغه غجیم کې لالي خودل ته د سکورنی هم ستان صاحب محترمه چې د وس د دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابر کړي. نو زما پر خپل خلکو باندې دغه غږ دی، پر تجارانو مجاغ دی. ان صاحب محترمه، لکه میلما صاحب چې اشاره ورته وکړه، هغه موضوع تر ازمه ورسه، نو چې دغه به ود کورنۍ سره مرسته وکړي. ان صاحب محترمه، زما خو خپل دون نه پیدا دی، زما تقریبا عمر دا 25 کال 40 کال دی. نو د ازمه مشران چې مشته کیسه کوي، په پخوا د ازمه په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیلې به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو، غنم به درلوده، یو بل شی به درلوده، هغه ګرد کلی به خوشاله او چې زاده پلانی خان په کور کې غنم سته، وار به نو خطا دونه وسیلې وي. خو اوس موږ دلته زموږ په دوري کې چې ګورو، ان صاحب محترمه، ما داسې کسان لیدلې دي، په خدای قسم درته خمه، چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پکر کوي، بل همسایه ښه موټر لري، ښه بنګله لري، مثال ښه استي وشت دارای خدای پاک ورکړي، هغه دغه نه کوي چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي. یعنی وسیلې در دغه اندازې کمې سوي دي. نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي، دا به ودو کورنۍ سره په داجې کې مرسته وکړي. ځکه په دغه جمع کې ان صاحب محترمه، د کرایې سرای نه دي، د زموږ په ولایت کې دوغه ګران سوي دي چې په خوا به د سرای کرایه 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوي دي په دغه جمع کې. نو په جمع کې دغه شانو دغه چې ډېر بای ډېر لوړی سان صاحب محترمه پروژې کې دغه بای ډېر لوړی سي، خدای پاک دې وکړي د زموږ خلک دغه ته توجه وکړي. ځکه دا به ودو کورنۍ زموږ د افغانستان دي، ان صاحب محترمه خارجان نه دي. نو کسان خو ډیر صاحب یوازې کورنۍ ستاسو ته اکثره خلک خوشاله دي، اکثره خلک چې شي نه لري. ان صاحب محترم، هغه ورختا دي.
دا پرون مګله کابل نه یو ریپورت درلود چې همدغه سی یو زدو نقیس تصویر پکې او چې ځینې خلک واورو ته خوخو، یا هغه دی واورې ښکلا ته خوخو، یا دې ته خوخو چې واورې سره آبادی راځي، یو کال ور سره په اصطلاح آبادیږي. خو ځینې خلک چې بے وزله و، کورنۍ بې ځایه شوي و، هغوی بیا واورې ته چندان خوخ نه و، بلکې لای د دوی ستونزې زیاتې کړې وي. د دوی هغه خیمې او جونګړې هم نړولې وي، نو ستونزې مر سره وي. له تاسو نه مننه کوو. دودیال صاحب، د خبرونې د پای شیبو ته راغلو، تاسو راته دا ووایئ چې په وسنیو شرایطو کې، که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي، بېلابېل اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، د وسنیو واکمنو له خوا نه چې کم چلند کېږي له مسایلو سره، له حالاتو سره، له ولسونو سره، له خلکو سره، په هغې باندې هم ډېر بحث کېږي. دا چلند بهتره کېدلی شي، د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلېدلی شي. خو له دې ټولو نه به تېر شو، په هر اړخ کې ستونزې شته. خلک څه کولی شي په دغه وسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي، او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې و ټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي، لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي، جوړ ووزي، او دغه جمعي پس لکه تر لګه په سلامتی تیر کی دی ته په پام چې ګن خلک د مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دی رپورت لمخې 2.5 میلیون خلک اجلو بیرنوی مرستو ته په جمعي کې اړ دی او لمرستو پرته ژوند ستونزمن دی.
متاسفانه سګنې جمعي د څه وخت راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډیره زیاته ده، ځکه تاسو چې ویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان ټول نفوس درېیمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده. او دبلیو اف پی وایي چې موږ د دې جملې نه صرف 1.6 میلیونه ته موږ کومک ورسولی شو، یعنی هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي. نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده. خلکو ته دا په کار دي چې تدابیر باید لرلی، په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره، او اوس چې ژمی راغلی ده دوی دې دغه موجود امکانات لري دې نه د لږ ښه استفاده کوي، مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نخواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پېښې کمې شي، حریق اور ونه لګېږي کورونو کې. دا احتیاطي تدابیر دي. او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي او څه اقتصادي دي. زه نه وایم چې یوازې انفاق او ډېره سختګیري و دا نه، بلکې هغه طرز د خوراک د هغه د تهیه کولو دې کې لږ محتاط واوسي، څه باید پاخې کړي، په څه طریقې سره چې د دوی صحت ته ښه وي. او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فیشن چې دینه ګرځي، ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامیو کې، ډبل پتلونونه دي، ګرمې خولۍ دي، د دینه د استفاده وکړي. دغه اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو، د تلویزیون په دغه ګورو چې په دې یخ هوا کې زموږ خلک فقط یو سپک وړوکی خولۍ یا د یو یخ لنګوټۍ چې چمدان د ژمي ته جوړ نه وي یا واسکټ، دا او د سړی ډېر خفه شي. حال دا چې دغه لیلامیو کې څومره ګرم لباس او دا شته ده. او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه کې اوبه ضرور دي، څښل ضرور دي، اما دوی باید لږ ذره پاکې اوبه چې حرارت د تودوخې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دې نه استفاده وکړي. اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده، دوی وایي چې یخنی ده، اما اوبه ضرور دي. نو د هر لحاظه د تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې او لږ ذره خصوصا ماشومان ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو. دوی باید موږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي، سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې، بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو، رهنمایي وکړو. دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي، وګرځي هم، منتها دغه لباس به لږ ګرم وي او چې هوا ماښام شپه شوله بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې. نو د لویانو دپاره جدا، د ماشومانو دپاره جدا، د لباس په برخه کې، د خوراک په، د ټولو برخه کې هم وطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسي. کېد
نکو پوهان بشیر دودیال و چې نه یوازې دا چې خپل خاطرې را سره شریک کړي، ژمی مقایسه کړه، که څه هم د خبرونې وخت پای ته ورسېده، د ما یوه پوښتنه پاتې شوه چې په کابل کې ژمی څنګه و. دودیال صاحب، کله سره تاسو مخکې یوه یادونه وکړه او ماته جالبه وه، دغه د کابل او اطرافو ژمو څه توپیر درلود؟
دلته هم فرق درلوده. په کابل کې د ژرندو ضرورت نه و چې خلک اوړه وکړي او ذخیره یې کړي، ځکه چې دلته نانوایګانې وې او نانوایګانو به لوی لوی تنورونه درلودلې او دغه لرګي وچ لرګي و دا نه به استفاده کول او د غرو بوټي به ودا و، په دې به یې ډوډۍ پخولې او د خلکو به ورځنې استفاده کوله. د خوراک خبره یې په دې ترتیب شوه. او دوی بیا تنور هم نه درلوده، دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله. نو سندلۍ یو د لرګي یو ساختمان څلور پښې به یې درلودلې، په دې کې به یې اور کېښود، مقل به یې ورته ویلې، چارخیشتي و داسې هغه به ورته ویلې، په دې کې به یې سکاره تازه کړل، دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکی کړه، تازه به یې کړل چې ګاز پکې پاتې نه شي، دا به یې سندلۍ لاندې کېښود او ټول به په دغه کې لویه بسم به یې پیاوره کړه او دغه کې به یې استراحت کوو. نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانی نه و، معمولا سندلې وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې. دا وروسته مخکې د بخاري نه سندلې معمولې وې، او د روښنایي دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده، ولې یوازې د ګروپ دپاره و، د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده، یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس. دا نور دغه د مکالو د دې نه استفاده کېدله، زغالي مکالونو نه. او خوراک هم د دوی فرق و، دوی ژمی لاندی نه درلوده، بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول، که قصابي وه، که میوه وه او که نور څه و. اما وچه میوه هغه وخت کې پریمانه وه، جرغوزي و، بادام و، پسته و، کشمش و، دا په ښارونو کې مهیا و خلکو ته. نخود هم ورسره دا مسایل موجود و.
مننه کوو استاده له تاسو نه، کورم آباد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل. د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونه مو ځواب نه کړلی شول. دوستانو، د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسول. پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. تر بیا ښې چارې، سلامت اوسئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.